دولس بجا او دیرش دقیقې شوې دروانې خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به احمد تکل د دې سات لند خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوي. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له 40 زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوا ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 40 تنه خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دی ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي، ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د روغتیا وزارت وایي چې له لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اسیا میلین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لاره پیدا کړې ده. دا ما په یو څو کیسې لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نن صرف ګیم ټول ماس ام دی ام پورل خواته کاشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولې په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وکه دې چیرې
دا دې څه پښه خانه کې اما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکي راکړې؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې چی شي؟
ولا خبره پام دا باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپل خواخه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د معتادینو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د معتادینو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اتلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تدارک مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په 3 ولایتونو کې. دین د جمهوری په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په 13 هفته کې موږ یو جمهوری کړی و او په دې هفته کې موږ هم یو جمهوری کړی ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین د خبرین زین درجه ما کړی دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید وسینخیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر معتاد دي هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په 3 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدلاست چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغېز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولي مدقیق خبرې واورو.
اغه کیمیاوی مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوی مواد استفاده ترې کیږي هغه په مراتب زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په وسکه چاپیریال ته خوريږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي، دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایي. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی، او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورې چې ډیر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یو کارخانه وي. دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټي ټول.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشې موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بېوزلۍ تر څنګ د معتادینو ډېروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا تر څنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معزالدین احمدي وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشئی موادو خرڅونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشئی مواد پلوري. هغه خلک چې نشئی موادو ته لاري اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل یې راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض همې باندې تخصص نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشئی موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادینه که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي. دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نصارل او په نشئی موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغېزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه پوډری ګوري یا محتاط کسان ګوري. که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سړک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه لکه وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري. کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویه یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به درکم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې خا چې ښه کار نه دی تی والے کوي. او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پغې کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری. دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دی، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی آخري تدوی دی، راځه چې خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کېږي. نشي یو څه دی چې وړې نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتې شونې چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بالاخره به غټ سیګریټ دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دی. دا ما په یو څو کیسې لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دي دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیزې کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او د وسایلو سره به روابط چې دي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه د درس قطع کیږي، مکتب نه لري کیږي او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولې سوخته یا آخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف. نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي، یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغه شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورټي مواقع چې دی دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډېر خپل مقاله ولې کنه، هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فورته په نظر کې ونیسي چې دا به بحثي هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې داخلي کې مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن څومره کم شوی دی، رنګ کې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دی ولې تورې شوی دی، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وحید دی، لکه مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغه شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو، کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخکې سره کوم او میاش ورسره سره کوم دی. یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کیږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي. بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی، نه دی تللی، پراخته شوی دی، ورنږدې دی، سره کړ دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دی. دغه وړو وړو شان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډپ کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د میدان وردګو ولایت نهویس کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی روړو پېښور نه روړو به مې دلته به مې خرڅوو. بلیار سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به م روړو، دا بالونه والیبال دغه شیان به م د پېښور نه روړو، دلته به م خرڅوو. تختی هغې واخیست $400، $500. د $60,000 کاروبار مو کوو، مال به م روړو هغې نه. نشې ته زه دامه زوی مې وهلی و، جنګ مې کړی ور سره. یو بل څوک مري و هغې ما ته رالېږه دوکان ته، بس هغې بس وه یو ورځې هم چې دا دود چې تنفس کوي چې د اتاق کې دغلته مثال زه یو هفته وهم خپل عمل کیږي. دته مې ویل مان بیخي زړه مې تنګېږي، تسې چې ځمکه جای نه راکېږي. وتراز یو دوه بوده در باندې زه وهم چې جوړ ډکم ماغه بد بوده چې نه ووه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ. څه وخت عملي شومه نه هم دوکان د لاسه لاړه، هم ټول کاروبار، هم اعتبار، پلار هم ورور ټول لاس واخیست. کور ته به راتلو په هر رقم پلار زوروه، مور زوروه، پیسې تی اخله. دا څه څه سرمایه وه نو همدغه ټول هم وهله په همدغه. یا ورور هم استرالیا کې ده، اګان وخت رالیږي هغې هم اوس قطع کړي. عملي چې شوې نو څوک درباندې اعتبار نه کوي، اول کورنۍ دې درباندې اعتبار نه کوي. څه خپله دغه چا سن ما خپله د کور مال وړی، ښه قیمتي شی مې وړی دی. مثال یا سات مې د پلار ګیرته راغلی، یا ګوته یې ګیرته راغلی ده، بس وړی مې دغه د کور شی خرڅ کړی مې ده. پلان ده مسکین بجی کې م پروت ده، مئی به ده کله زه جوړېږم دا ماسریا دم جوړ شي همدا پلان مې او زه چې بوډری شم بس جی کې پروت دي. بغیرت عمل ده نو څه نه کوم. زه ټول مغز همدې هم پوډر خواته کش ورکي په ارزش هم ما کړی و. یو نفر څه څونه ټایټ وای مار نخات ما ته تاب راوړي. دونه کمزور سم چې یو ماشوم به هم لارې نه تېروي، ماشوم به هم هم په تیږې ویشتلې هم به پوري در باندې غک کاو. یو ماشوم څه ماشوم ده، بده خاطره یعنې همدغه سلطه مور و پلار ما همدا اوس په جي کې پراتې دي، سر په اثر دو ماله خاطره ما ریس کړي مې دي. که زه جوړ سم مور مې جوړ له پلار مې، که زه مریض اوسم همغس په جي کې پراتې دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمعه خان له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللی وي چې په بازار کې ناڅاپه له یوه سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او مېرمنې یې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاته کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او مېرمنه یې ولې حیران شول، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی خب خیلی سرش داره باز با مادر من رو دوار چون تا دقیقه
کزی او کزی چیری؟
دادی دلتا پس خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
ده چیشی مبارکی را کبیه؟ چه خبره ده؟ چه دوم رو خوشحاله؟
واسره پدا بکس که چیشی دی؟
تولا خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دوم رو تیری پیسی؟
او دوم رو تیری پیسی ها داده او گوره
او سره دا دوم رو پیسی دی لکو مکره
دامه دخپل زمه که تاریاک خرچ کرل
شه تاریاک تی خرچ کرل
او
سره او سو شکر پیسی دی پیدا کره او سنو باید دخپل زوی اسلام واده وکرو
داغه خبره خو ما هم در تا کولا هم دانن خیخانو تا دولوار پیسی ورم او ارتوائم چه موک جر واده غوار
ده سلیم واده می دجوان دیوازانه یرمان دی خو کاش که می اکرم زویم را سراوائی پینزه کاله کیجه چه دسته چوته می راسه چلا سوید نبویزم چه مر بویم کشونده داغه خبر چه بور بایدی تیریش
خزی توز دا اکرم خبره پریگ ده هغه هم که خدای کول پیدا بسی اوس باید د سالین د واده غم وخورو تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
ښځې خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سالین د واده خوشحالي مه راپورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بلا خبر او آوره سبا زاو ته دواره خار ته زو او د سالیم ده ناوی لپارا گانه کالی او نور سامانو نرانیسو سامه ده؟
سامه ده
خزی داد اسره سرمو خورانی و لخیره سره اوز نو رازه چی کالی رانیسو
چیری بای رانیسو؟
زای نجده ده راده پاغه مخامخ مغازه که بیرانی سو
سامه ده درده
کزی داغه ده مغازه تا خوراغلو او گرار دول کالی ده چی بزرگ واری خواهی کرنو
ارشتی هم درده چون رو شکالی ده داده ده ناوی کمی سمسته
جانه یولاس رو پای خوراک دوده رانی سم دیر وگیم نمی ایچم ندی خواره لی خیر ده
سره یه ده لکت خویولاس افغانی ورکه
زا بابا پریک ده از ما سره ماتی نسته تا پودری ده پودری بزره نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا وده رزه او گرم چیز ما سر چه ماتی سکه دادی وقت بچه وقت
مرکه خوده دی دنزده هر ارمان پورکه
سره تا دیالک تو گوره بیخید اکرم خونده نده
اکرم نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی وی پر بانج سمت چیری ویسه مور دستا بلا وقت دی
دا طول از ما گنا
سیدی وامنا ما دا چدر بانج سیدی خدای او پر بانج سمت دا کانی دی چنگ 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 دی سوی جان
دا طول از ما گنا دا زکا چه ما کوگنار کرن ما پر نورو زهر خرڅول با او پیسې مې ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل املا په خپل ماته کړه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان.